او بیرته به انټرنیټ وصلېدلم. زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم، ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخته لاړ شي.
د یو محصلی غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حضوري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره شکل لري، او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیا مو کړی. قدرمن اوردونکو، کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له یو محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که یې نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو شی اوسم. فعلا ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه، نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلا دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلا چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم آیا دی ماته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کینم، بعد له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کینم؟ زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسوم. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هیڅ نشته، روحیه مې فعلا صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لري هغه زه فعلا هیڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شي فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی، او بعضو ساحو کې هیڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او څو ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کرادو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو، له دې خاطر چې انټرنیټ به قطع شوله او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم، ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخته لاړ شي. هغه نه تنها یو ډاکټر ده، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخشونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملي ډول باندې تنها په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای، ځکه په نورو کشورونو کې چې دیم انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکا؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لا هغه نه، خو امدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
از اوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کومو موسسې له طرفه حمایه کیږي؟ تدریس ښځه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا نوي یا سل شاګردان یو موږ ته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا درې میاشتې کیږي. داسې په آنلاین کې مشاهده زده کیږي، خو د حضوري په رقم نه کیږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخامخ له استاد سره غږیږي، استاد شاګرد ته مخامخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو بیا نه ده زیاده سم. تر نه زده کړو یا تر نه درس ویلو، خو آنلاین بیا لا تشیدی یو مصرفیت ده، یو داتا ملروس مثلا دی ورځی موږ درس وای سبات دا کارخانه گی ده، یا سبات مو ساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمسته خپل کوشش سره کوم درس می وایم. خوشاله یم، ډیر خوشاله یم د دې خوده احساس را کوي چې مثلا د درس می کارتم څوک وایي چې درسونه وایم، خو بیا هم زه آنلاین درسونه رسیدګي ورته کولی شم، ویلی شم څومره وخت دې ته دوام کوي دا پروسه موږ دغه وخت پر درس وایو.
د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید له حاکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، ځکه د ده په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضې پروګرامونه چې دي هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه باندې زه د ټي یو ټي یو ترینینګ زه لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغوی د باډي لنګویج، د هغوی خبرې، هغوی درېدل، د هغوی څیره او د سیرې ژبه دا مثال ټول زه وګورم او ترینینګ یې کوم، د منفیګرۍ نه مثبت کړۍ طرف ته هغه جوړ کړم. دا ټي یو ټي پروګرام چې دا آنلاین زه نشم ورکولی، او نو آنلاین هم خیر دی، یوه وسیله ده، خو د فزیکل ښوونې روزنې ځای نشي نیوای متاسفانه. دلته زما دا خواهش ده چې کاشکې دغه د افغانستان کې د نجونو د مکاتبو او د پوهنتونو مسله د دوه کاله تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي، او هغه په کتابونو کې وي، که په مکتبونو، که په لباس کې وي، که په هر څه کې وي. زما په نظر باندې دوه کاله کفایت کوي، د کافي وخت دی. زما ځینې جدي خواهش دغه ده چې دوی نور زموږ د خویندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پوهنتونونو زمینه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې که چېرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څه نشي بندولای. نو دغه خبر ده چې موږ تاسو په خپل محاول کې په خپل نصاب باندې او په خپلو استادانو باندې په خپلو کدرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمینه سازي ورته وشي، دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټولې ستونزې حل کړي. دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی، ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیانو او د ښځو په حق کې دا به ظلم وي، او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي، او دا کېدای شي به افغانان مافلس کړي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي، وای تیر کال د کاردان ښوونځي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه، خو سږ کال طالبانو هغه هم اوربند بند کړ. اغلی مینه په یو مرکه کې له ټولو لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټولې لارې پر افغان ښځو بندې کړې دي، دوی دې تر وروستي حده هڅه وکړي چې له لرې لارې څخه د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړي.
وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدنې دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړی دی، او خپل فرض حق په بند کړی دی. بیا خو د غم یو مثلا لار ده کنه چې وزیري نه کیږي آنلاین یو بره حل لار ده. نو دا چې بیا بعضی خلک د غم پسې نه کیږي، هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزیري کم نشته، زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره توه خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي؟
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم، آنلاین درس مې د سره زه یعنی اوس په کې راځم چې ویل می، البته موږ خپل درس ورکوم انجونو ته، هغه ډیر به راحت وي، ډیر به خوشاله وي. د موږ مکتب باندې بند یعنی نشوت لای حد اقل دا موږ ته وخه لاز د چي دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو، او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به مې ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمينه نه ده مساعده، هغه اقل کولای شو قراره په رامه خپل کور کې درس مخته یوسو درس وای.
بله، هم دا پروسه کولی ستاسو درس ورکو آنلاین نجونې څومره خوشاله وي، څومره یو هیله درلودل چې حضوري نسیتلای آنلاین خو درس وای.
زه دغه خوشاله خو بخښ نه شم تاسو بیانول، ځکه هغه ډېر هیله مند وي، ډېر خوشاله پنده هیله واشي زه خیر کوم حضوري یعنی په شمس کې نشته یو ښوونځي ته نه ځو خپل کور کې دا زمينه راته مساعده شوې ده، یعنی که درته ووایم هر ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو، دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخکې وو، یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وي. په ورځ کې خو حتما موږ دغه موضوع یو یادوري کوله چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده، کور کې خو درس وایي، کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو، ډېرې ورته هیلهمندې وي، ډېرې خوشحاله وي. خو فکر کوم چې اوس
امیدونم سره خاورې شوی وي. په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پوهېږي چې آنلاین هم دوی زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي، هم د پوهنتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته سوایی چی چوم رخپلی حالی جالی گرندهی کری اولازیات افغان جنو تا افغان میرمنو تا دزده کری آسانتیاوی لبهر ملکونو نبرابری کری؟
دا خوزه که خپل ځان وی که خپل خور وی که هر څو وی که کم هم چا ته زمینه مساعده گیری یعنی یو څه زده کولو باید هیڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وی وړیا وی هر ډول چې وي زه به هیڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالی وضعیت ښه وي کولی شي تا داس ورکی کان په وړیا ډول کې په هر ډول دا اوسه وخت وایي چې موږ باید خپل د میرمنې خويندې د یو بل لاس ونیسو پرې نه کړو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کیږو موږ هم هماغه سې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه صحیح ده مبارزه په کار ده. سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړئ یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره. نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي باید مبارزه وکړو او که لږ هم چېرته دغه چانس چا ته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي د نورو سره مرسته وکړي که هغه په کلي کې دي بانډو کې دي که په هر ځای کې که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چا ته زمینه مساعده کړي ځکه دا وخت د دې دی چې یو د بل لاسنیوای وکړو د تعلیم په برخه کې. همدا که موږ ښځې ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو طبیعي ده چې او نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي. هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي هموغومره د خلکو له ذهنه وځي هغومره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی دس له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدای پامه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم ډېروي. نور هم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ بند کړ شي لکه بند امیر بامیان او پرون بل فرمان ده پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنگ لباس نه خرڅېږي د ښځو دا به نه خرڅوي دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته یې دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نو نور سړی څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي نه په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي؟
بله په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي څه رقم یو پیغام به ولرو؟
نجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي که د ښوونځي نجونې دي که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا موږ اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي مبارزه په کار ده او قرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي موږ هم بس له کوره نه وځو نه وایو دا څه کوو هغه څه کوو. استفاده وکړئ له وخته له چانس له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي نو په قراره کېناستل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه زودیم سلامته اوسې
ژوندی اوسې تا هم مننه خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي،
زموږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله من یم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمنې شي او له بلې خوا دوی خپلو کورنیو ته ښې څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله من یم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لري چې رقم دغو زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې چې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتس اپ لارې یا د نورو اجتماعي شبکو لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین باندې ترینه اخلي، دغه وخت ډیر متوجه ترینه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه تر شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پایل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا د سیمانه ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چیرې بیا هم په دې باندې ونه توانیږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپټر او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري، د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین باندې یا په حضوري ډول کې، دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره کېدنی، او دا کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړي دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زر چې یو ماسل درس زده کول شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیري شکل لري، او یو جلسه د یو ماسل نه پاتې کیږي، نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکړي، ښه تحلیل لیکي، ځکه لومړی جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع، دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نشي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضری ونه کی. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره ننی وایي، یعنی نوی درس دا او وایي چې استاد سره وایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، خدای تحلیل کې ځان سره هغه ځایونه چې مبهم دي ورسره، هغه د بیرونویس کې هغه کا لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت کی، بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د دوه محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دا کولی شي ډېر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کړي.
دا راته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لری زکون کل ریچ آنلاین درس ورکوی؟
کلاشی کووید نلس یا کرونا من سراغلا پا آغی وقت که محسلین و حضوری درس خبال متاسفانه دلاس ورکو و منگا چه تدریس کهو نو محسلین منگ سرا پا آنلاین بنا بانده منگ سرا دو ورسپ للار راتلل او آغا وقت مشخصو پا منگ وقت که منگا ورطا دخبال لکور نه یا مثلا پا هانتون نه دیو صنف نه منگا پا آنلاین بنا و سرا وصلی دلو او منگا ورطا درس تشریک او تندیره منگا کوخ کهو چه داغا درس ورطا بحق شکل بانه تدریس کو لکه چنگه چه منگا پا حضوری دول سرا منگا پا صنف که ورطا تشریک او داغا درس اما توپیرشتا ده حضوری آنلاین درس دیر فرقشتا ده دیر توپیرشتا زکه پا حضوری دول بانه درس دیر خزده کی دی لکه مخکمه چه ویلو چه استاد نیا وادی دا چه علمی مسائل مطرح کهی پا صنف که بلکه خپل تجارب خپل نور موضوعات خپل تحلیل خپل مبحثونه چه با اضافه مستی دی آغا هم محسنین سر شریک اولیشی
بله استاد او سه طالبان و مکتبونه و پانتونه تره اوست بیتاسو آنلاین نزده که اون کینه لره؟
متاسفانه نه لرم زکه پانتونون تا کلا چه ده زمونگه ده اوناس و ده برخی زمونگه ده خویند و ده تحصیل کلا چه بند شو نو هم پا حضوری شکل بانه و هم پا آنلاین بانه بانه ده تحصیل بانه شو یعنی نه اوازی داشه پا حضوری بانه بانه بلکه پا آنلاین بانه هم ده تحصیل بانه ده و پانتونون ده اجازه نه لرم چه پا آنلاین بانه بانه هم تدریس و کی نو زهی لمنده ما چه ده برخی تا توجه شی او ده فتن لپاره کچیر حضوری امکان نیین و آنلاین بنا بانده ده اجازه ورکی پانتونون ده چه محسلینو تا دزدکر زمینه برابره
بله یعنی پرسمی دول پا افغانستان که استادان پا آنلاین دول درس نسی ورکوله خلا با هر هیوادونو نه یوشمیر استادانو چه خبال ده زمینه برابره کری آنلاین زدکرشتا استاد اغا وقتی تاسو ده کرونا پا وقت که محسلینو تا آنلاین درس ورکوله البته ده پانتونو ده غی وقت ده نظام پی اجازه بانده در توی چی خپل استاد آنلاین درس ورکول څومره سخت وی نظر دیده چی حضوری ده سنف تاورزی
ما چکل آنلاین درس ورکول ما دس احساس نکو چه چاته درس ورکول ما او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کوم هغه سم نشو تشریح کول اصلا درس ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته او څوک نشته ما سره په سنف کې ته حضور نه لري نو زه اباس لګیا یم دا څه فکر وکاو تاسو لري واخه تاسو لري هم په استاد باندې هم په استاد نشی که ولی پا آغا شکل بانه چه درس ورکهی پا حضوری بانه بانه پس صنف که پا آنلاین بانه بیا آغا علمی مسائل خیل نشی مطرح که ولی زکه دا تاثیر لری استادان همیشه پا دی بانده مختلی و پا دی بانده عدد فیوی چه دوی پا حضوری بانه بانه درس ورکهی و محصلین ورده پس صنف که نرسی مباحثه که محصلینو سر یا محصل سوال که بل محصل سوال که یا استاد وقت ورکهی محصلینو تا چه موضوعات پا خپل تحلیل که و خپل راش صنف که تشریح کی دغه مسائل بیا په آنلاین بانه بانه نتر سرکی دا نه آوازداش پا محصل بانه منفی تحصیل لری بلکه پا استاد هم منفی تحصیل لری استاد نیشی که ولی پا آغا شکل بانه چه حضوری خی درس ورکی پا آغا شکل بانه بیا پا آنلاین بانه نیشی ورکه ولی
پا آخر که کدی تاسو مشوره زدکون کو او محصلینو تا هم ولرو چه ترغه وقتا پوری چه وضعیت بیرت سمیگی خوانزی خلاصیگی و پانتون دیدوی پر مخ بانی پرانیستل کیگی دویل آنلاین زدکون باید استفاده او کری کنه؟
دقیقا دوی باید خپل وقت ضایع نکی او آنلاین زده کړي هم که سل فیصده نه وي نو 50-50 فیصده حتما ورباندې مثبت تاثیر لري او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي حتما دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه دا اکثرا تخنیکي ستونزې دي که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي یعنې دی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي دی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغو محصلینو سره هغو هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي نو دوی ډېره وخت نه استفاده دو کی کچوری د آنلاین در زمینه او مسائل د دوی د دلاس نه ورکی او خپل دغه وخت نه ځای کی بلکې ځان د هدف ته ورسی
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه مننه ټول او دن کنه مننه چې موږ سره وو
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړی. خځل کارس هم نه شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو او ایجاب اجباری شو. ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا په انتونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوی د میرمنو پر مخ وتړلې ته یو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک باندې سولګو. په دې هیله چې د ژوند پاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پاتې رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلمو سره خپل نظر شریکوي. نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سو یو. تر بیا خو وخت ولرې. الله مو مال او ملګری.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سو یو. شمیره بیا تکراروم 00422 14 40 شپږ سو یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پرزمکا وریدونکو باران اوبه پرزمکا کې جذبيږي، د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راټدا وي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندیو موجوداتو ژوند او د غیر ژوندیو موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه سته. کو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د لمنځوړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي، نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي، نو ځنګلونه فصلهاو ګټه لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایترو او نور. دا ډول ځنګلونه ګاز ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي، چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو موساتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافیا پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترینه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تیرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي، لکه په ژوندیو کې لکه د درختې پاتې شونې چې وروسته د منځه تللې ده، او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپلو مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د رایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه په چمځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چمځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم دیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقات څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچی د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا ویني چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو پاړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسی ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافي وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافي د درس په سلسله کې رجوي کرخلولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخ څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غوښتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې امله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخست ته حاضر شي. سرخست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د هریرود د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1880 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوژدوالي د زلپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلورونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه وو. په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلرونه په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.